اب انظر
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو
دا یو پکیج مخ چاپ کړی بسله بسته ده په دغه کې د ځکلن ماشوم ننیولې تر 15 کلن ماشوم پرې کتابونه دي
ماشومان ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو
ما په ماشوم ټوب کې څنګه کیسه ریدلې یا چاراته کوله هغه په ټول وخت د جنگو پاړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم
خوند ولري یو پیغام ولري
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګه کیږي
په دې دوره کې خپل افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد خصوصا فرهنګي ځایونه ډېر ځایونه ورسېدل یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د منځو له چوس
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشایری هم پیل شوې د ننګرهار له نارنج ګل مشایری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشایره وشوه د دې مشایری په اړه نور حال په راپور کې
د پنځشنبه ورځې ماخام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشایره د سلګونو شاعرانو او د شعر ادب هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا پکتیکا لوګر کابل ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشایره مینوالو برخه اخیستې وه د مشایرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې هوساینې دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی
چنار د خوست کلتور ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی نن افتخار خو سمجھتا شي په هم دې چنار چې د موږ فرهنګ شامل ده زموږ تاسې سایه زموږ تاسې سوری وو زموږ تاسې سپېو د ورځې تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی چنار زموږ تاسې قدر ده چنار زموږ تاسې ده او یو غوړي چنار
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران لیکوالان خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شو
دم غنیمت بو یا ګور دام مستف بیا نیوی مینا کوا سنه هوا او سنه غنم بیا نیوی مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت وتیر وی ستا هوا او ستا دم بیا نیوی مات بشوی لیوی دشپانو نرمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم در زم خو سکه دې ټپکوم چې څنګه کیږي پداس خولی دی پیلم چې در ګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي کای د لاس کرخ کې نه يم بیا یې هم پرې دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي
ځوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودې کلنې مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادې دې یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادې دې او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هم رډې را یادې دې را یادې دې
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اته نور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې یې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښته. او ځینې په کې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب، دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه حضوري کړې دي، او ټول انځوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیرته د مغفغاني او پښتني ژوند انځورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او ښاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالې وقار، شتمنې پښوګانی د سیلې وردک، مرغۍ او لمرګلې، او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه، او شهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړل چې مصور بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې دیارلس کلنه ملالې وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی، وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صنف کې دا کتاب لیکلی دی، او اوس هم صنف کې ما شپږم صنف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه پرته مې ورکړه چې دا چاپ یې کې اوس چاپ شوی دی. ډېره خوشحاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشحاله ومه ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډېرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بالعموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغې کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور دا دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره چې کومه ادبیات ایجادېږي هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص مثلا د لومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي نو دا هغه سن ته ګوري په هماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي د هغې حتی ادبي اصول او نورمونه او مثلا ژبه او استعاري او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کوم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یوه او دې کې هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي که هغوی لوست وکړي شي نو د هغې لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډېر دغه وړ نه وي د پوهاوي وړ نه وي هغوی په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ په کار دی چې قوي وي. په دریم سټیج کې چې کله ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یولس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعه باندې درک کولی شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعه باندې درکي نو په کار دی چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کو. مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز د ماشومانو لپاره چې د حیواناتو کیسې لیکل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبیات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نه وروسته بیا ماشوم پوهاوي او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادېږي هغه بیا اساني لري مطلب هغه د لوستم کولی شي هغه د اجتماعي مسایلو په باره کې فکر هم کولی شي. البته دا د یولس کلنۍ نه وروسته نو زه فکر کوم چې دغه بېلابېلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره ادبیات لیکل کېږي موضوعات ژبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دینی وکی په ځواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی وایي په دې پکې چې بندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګورۍ لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلو بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا وره یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کړی د 15 کلن دغه د کتاب د چې و کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډېر لنډه ده بل ډېر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه تارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت په اړه باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نومیږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوې ده. یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي نو دې کې د هر کوچني کټګوري شته د هر کوچني لپاره پکې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د ښه ژوند لکولو نیولې د چاپیریال تر پاکی ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثاله هم اخلاقي پیغامونو هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیرې بیا اغم دي. مثلا ځینې کیسې د سر دورې او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې یو ستوري رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه وری لږه سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپلواک وایي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خو لومړیتوب موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری. یو خبره ده ده دوهم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په کوی سي. دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. د دې کتابونو چې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل خبرمونه کړو ورته مو ملک دغه دا چې سينو اروایي مسائل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري او د شت دي خوراک ورته یاده ده مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي ام فهمه وي او تصویري هغه مرغدي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې مګر البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 هغه څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گهواري او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وی کنه؟
او ماشوم ته سی کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیان ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم ستریوا ده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه سې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم سې دا ده سې کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه سې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپیږي، ستا په نظر دا باید خپل ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، کنا لویانې ورته ول ولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنا؟
زه خو وایم سي ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړل شي، هغه ووایي، خو ځینې وخت سپیچلې خبره پکې راځي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه سي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سینی کټګوریو ویشي، ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي سي د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي، او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي د دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي، نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سین لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلی دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلی دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم، خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس یې زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته سی فکر ته وکړې چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
معصومي وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ماس کیسې لیکلې ما ته خپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیاسې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر حال سي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، اوس مې هم په یاد دي.
کاملې معصومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو په خپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و، بیا بازار ته تللی و. دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستي و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل چې دغه دا له انسان ده. له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي. دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي. خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
معصومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه راتلی سوی، او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه و، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي. دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده؟ په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي.
دغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر. نو په دې خبرېده پکار دی، او دغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو. دغه خوند یې راکاوه، او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دوی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سین پکې مشخص شي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. څه وایې؟
ډېره مننه.
مننه مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو مشخص شوې په اولو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي یغځنې وایستل بیا وروسته وروسته. بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کې رئیس باید برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په هغه وخت کې هېواد ما شعرونه هم لیکل، کله کله هم لیکل، کله کله هم درد ولیکل، کله به د خلکو هغه احساسات وهغه شي ولیدل لیکل به هم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه وو راوړلي. البته ممکن د هغه هنري اړخ یې کمزوری، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. په عین حال کې بعضې طنزونه دي چې په هغه وخت کې مې لیکلي وو او د هغه وخت ترجمانۍ کې یرک دې دپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح ادبي اړخ ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته یې ځای اوس دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت کې ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې شکل لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک کې یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بلاخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کورې موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي زما په نظر باندې. هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند څرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واصب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمشولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون دې نتیجه ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا بشر نه مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې سوی دی د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې به تاسو د کابل د شاعریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي هیواد صاحب ما څېړنه هم کړې ده یعنی ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي ما خپل لیدلې دي په ما تېرې شوي دي په یو بل چا تېرې شوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم لیدلې مې دي مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړې مې یو ځای ته رسولې دي او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي د خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم له حتمي مرګ نه یعنې نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلې دي په هغو باندې یعنې بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول څه یې ویل او څه یې خپرول
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخیری تکه چوتو وای همدغه وو هر څه ګډوډ وو د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستانه ولاړ نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنې ډېر کم به پاتې وي لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دې د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو دما په یاد ارشاد دنګل سره د خپلو بخښي دادي شاوالي مخ ته په دغه سړک باندې مخ راغی ډېر حالت خراب وو یعنی هغه حالت یې وسم دما یادي څومره یعنی نه مې هېږي په څومره بد حالت وو هم اقتصادي ستونزې هم هغه پسلا د موږ مهارت چې طلبه کې نستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغه پیښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې به لرلې ډېر کسان به کېنستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو زیاتره دغه ملګري وو نجف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېنستو دا غونډې به وې معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وې نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو پېشتله نو په دغو وختو کې دا حالت نه و یعنې لیکوال دی بیخل دل نه سو یو یو نیمه د سیول د ملي ادبیات بہت خوشاله سو دی ارواشاد حافظ صاحب کور چرسو یو نجف تکل پری بد حالت کی وڅو وای ماجرا ته مجبور سو بیا براغه څو وای مول په کابل کی همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خیو بخشی پری یو بد حالت کی وو نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینې نورو ملګرو پیری کار ته وکم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو یو څو وخت لپاره غره وو چې لږ روشنی غونډه سو بیا رسو او یو څو نور ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېد. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوی، هر څه مو کوشش مو چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو یې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې شوی وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چور شو، آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ پلاس راوړل، او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي. موزیم له منځه ولاړو، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړو. موږ ګورو چې موزیم د میوند څلی تشویل شي کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند یاده چې د ارواشاد فرحت په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنی زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن نومېد، مدرسه حبیب الرحمن، زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند سلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله، دغه تمیرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی وي او بیا راشي خپل کور سوځېدلی وي. داسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوف راباندې راغلی و، بیا دود شی راوړی و بېرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه چې مخکې لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زه ور کته چاته لاړم، دا کتاب کوم راغلی دی، هلته یو وخت موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وای چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کوخ ځکه چې ما خطرې ورته تړلی دی، یو څه شوې ګورم، ورغلم، وګرځېدم، او په یوه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپل نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي، او هر چا هر ګروپ شي هر تنظیم شي بل تنظیم نیولی ده، هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوی نه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک هم لیکلې ده، زموږ د مجلې مدیر په هغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت، یعنی ژړغونی شو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېد، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور کې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړه تله، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېږي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ، پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشک په خوا به راته. یعنی موږ ډېر لرې وو، موږ خرخانې خوا ته وو، دا د مکریانو کې وه. نو دغه شهادت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟ هېواد
ته پوهېږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي، نور عوامل دي که نه، موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان و. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې و. ښه هغه لمنځه لاړو. بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو. بیا د هغه په پلو باندې لاړو اما بیا هم ناکام شو. بیا هم آیندې خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، د هغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوو، او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې، کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله. همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو، د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم، اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي. نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خاطرې چې ما لیکلي دي، بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو. که چېرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی، شاید کم امتکار کړی وای. شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و، په هر چا پورې مې اعتبار درلود، د هر چا طرفداران و، وطن تر ټولو مهم ده. د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده. یعنی دا خو د دغه وخت خاطرې ته دې مخکې نور دغسې جنایتونه او جرمونه او ظلمونه شوي دي، د هغه وخت حکومتو کړي دي، په کلیو بمباري شوي دي، په کلیو باندې ډېر بد حالت راغلی ده. ټول سړی باید درس واخلي. دا مهمه نه ده. البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو، په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو، ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې. نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو. او دا دغه حالت راغلی ده، د بیا تکرار لپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي، او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د پاغندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور د رپېدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسي د لاسونو سیوری، ششوه چې خیال کې خود رسی دلاسنو سیوری.